السلام علیکم، تاسې ازادي رادیو اوریزو امید ظهیر ملم او تاسې د دې سات خبرونو اوریدو ته رابولم. فرانسې د طالبانو حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چې د ښځو د سنګسار او هغوی ته د جسمي سزا د ورکولو د لړۍ د پیل پاړه کړي. فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یوه اعلامیه کې د عمل وحشتناک او د بنسټیزو حقونو او ازادیو سره ټکر کې بللې. فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې په ګډون داروخانه کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی د هر ډول خبرو اترو لپاره یو شرط دی. په دې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو سره د ظلم او حذف پالیسۍ له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیو کې د طالبانو مشر ملا حبتالله ته یو منسوب غږ کې چې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم خپور کړ، په عامه حضر کې نجونو او ښځو ته د سنګسار او سزا ورکولو په اړه خبرداری ورکړل شوی و. خو په دې اړه له ډېر شمېر نیوکو وروسته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دا غږیز کلیپ خپلو ټولنیزو رسنیو لرې کړ. طالبانو په کابل کې درې خویندې او د هغوی ورور خوشی کړ. د هغوی یوې بلې خور ته منالې ځای تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې درې خویندې او ورور یې د پنجشنبې په ورځ خوشی شوي دي. طالبانو ازاده نادیا الها او یحیی رضایی د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي کې له خپله کوره نیولې وه، خو د طالبانو حکومت د دوی نیونه رد کړې وه. تازه د دې کسانو د خوشی کېدو په اړه بیا د دوی حکومت څه نه دي ویلي. قزاقستان او ازبکستان د ترانس افغان ریل لارې د جوړولو لپاره ګډ شرکت جوړوي. ترین خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې موضوع د ازبکستان جمهور رئیس شوکارت میرزایف او د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومارت توکایف ترمنځ کتنه کې خبري شوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې پر اساس یې له مزار شریف څخه ریل لار د پاکستان تر پولې غځول کیږي. افغانستان، پاکستان او ازبکستان مخکې په دې اړه موافقه کړې دي. د دې پروژې وړاندیز لومړی پلا په 2013 میلادي کال کې ازبکستان کړی و. غور زابل کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه دوه تنه مړه شوي او اته نور ټپیان دي. په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لویه لاره د دوه موټرو په ټکر کې دوه تنه مړه او څلور ژوبل شول. د دې پیښې سره په یو ورځ په غور کې د طالبانو امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د غور د مرکز فیروزکو په ختیځه برخه کې یو موټر د چپکې دوه له امله دوه میرمنې او دوه نارینه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې ټرافیکي پیښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل کېږي. او د ترکیه ساحلی ګار تر ډیر شتیر پناوختون کې چې یونان تروانو نیولې دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو پرون ویل چې دا پناوختون کې په یو پلاستیکي بیړۍ کې سپارو خو مخکې تر دې چې د یونان سواحلو ته ورسیږي یونانی ساحل ساتونکو د ترکیه لور ته وشړل. ترکیه رسنیو د نیول شوی یو پناوختون کو د ملیت په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د ترکیه په اوبو کې د بیړۍ د ډوبېدو په وخت کې لږ تر لږه 22 افغان پناوختون کې مړه شوي وو او نور یې بيدرک شوي وو. دا خبرونه
اساسی او بشری حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقونو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح پاک باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته خرغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. تاغه تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهنی کارونه کوي یا همدغه فزیکی کارونه کوي، دوی سه یو نو واخ ژوند کوي. دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسهینه پیدا کی، او یوازې هغه چې انسان ورو اغینا جغوری فکری مشکلات او روحی مشکلات نه د تفریح تفرینو د یعنی سیاحت هم ویل سو، یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لک لري د کور ساحینه لک لري سو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو دې ته موږ تفریح ویلې سو.
بله، که راسو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو دې تفریح چې یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره یو درته ځینې کورنۍ بیا بیا ځان سره، دا موضوع تاسو سره قمینې په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی ستالتیا چې دی یا بدني ستالتیا چې دی دا هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبره ریفرش ته ضرورت لري، او دا دسه کیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه هغه وکي ته سوچ پدې وکي چې لکه طبیعت د جوړي لکه وخاندې لکه تفریح وکي ټوکې وکي نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او ښځو ماشومان ټول ته ضرورت دی پدې کې سسنا نشته هغه سره سړی پدې کې هغه کیږي ضرورت لري نو ښځم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري همدغه سي ستړی کیږي ضرورت دی ته لري چې تفریح وکي او تفریح ته لاړ شي
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو نو عکس العمل ښیي په دې اکل راته وغږیږي
داسې کورنۍ مونږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنۍ ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پیږي یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره دا بی ځای ګرځېدو دی یعنی دا وخت ځای کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا د څه سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسه وخت ځای کول او بی مفهومه کار دی نو دا غو ذهنه چې چاول لري متاسفانه دا غو اجرات خپل کورنۍ کې او ډیر په فشاری کې یو ډیر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه څه خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د خف فکری او ساينو لپاره دا خلاف کړ
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضروري ده مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي کچیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به دوی مغز درس ښه جذب کړي
ماشومان لپاره هم ډیر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفته په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډیر مصروف وي دوی بشرګه سکل د کله کارخانګي کې درس وایي کله کور کې مصروفیت لري خو دواز درې ساعت یا اتو راځي او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډیر ضروري دی اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي دا زما نظر ده
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي
د څه داس مون په تخپل ژوند کې ک تفریح او ک کور کې اوسېږي ک په ټولن کې اوسېږي ک خار کې اوسېږي هر چیز چې اوسې اوسې اخلاقیات یا اوسې مقررات او اصول ستاپه دي کې ک مون غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي سوی توجه کې چې خپل ځان ته بل ته ضرر ونه رسي دوی به ته توجه کې چې مثلا د چیرته خطر زیات دي چیرته او بو یعنی زیات دي چیرته موټر دي چیرته یا د چا پارک دي چې هغه ته ضرر ونه رسي بلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چې تیګه وانه چې دغه سي نزاکتونه دغه توجه او مقررات نو خامخ په ژوند کې ساده باید توجه پر توصی بله
تاسو په نظر سره ول تفریزوی نه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسو چې ورسو
په خارو کې په لوې خارو سو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د حقونو په بل ورته کې او په دغه کې په لوې سي خاص شي چې پارکینګ الله سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروري دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وو کو تفریح پکې وو وخت مو پکې خېتیر سي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دي بخې زیات مهم دي په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ ورته کسبادانی چوي هر ځای کې باید یو پسرکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته مونږ پارت کوی لسو او پارک دغه سي هغه د څه د خار د خایس لپاره ډیر خیر په در خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی
بلې منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه کې درته واضح کی چې تفریح تل مناسب او تفریح زینو درلودل دا د خلکو ل اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرل ایسو
بله یقینا شمیرل ایسو په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري چې دا چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویل ایسو یو مثال هم دغه تفریح دی آزادۍ لرو آزادۍ په دې معنی چې ته تلای شو چې ته کې راځای شو څنګه خبرې کوو څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته څنګه رستورانت ته څنګه د پاک نه تفریح ځایونو نه مونږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی مزاحمت ونه کی او چاته ونه وایي چې دا د لار سره هلته مزه محدودیتونه وضع نه کی محدودیت وضع سي یعنی په دې معنا چې د اساسي حقوقونه یو حق ځای سو متاسفانه چې دا تفریح دی او تفریح ازادي سره ډېر ارتباط لري چا چې ازادي ته با ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري نو ډېر واړه جزور طویل سو د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو پنځه لس ورځې هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي بانډو کلي ته ځي چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي همدغسې تفریحي ځایو ته همدغسې غرو ته دغسې شنو او سمسور ځایونو ته دا ټول ځایونه مونږ ویلي په تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تېر کړي د ښه ژوند د تېرولو لپاره هېڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار ته نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتې میله ځای و الته تک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ آیا د یو چا منع کول له غذای نه چې د خوښي ځای د غم په اسلامي جاب کې وي را منع کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلې چې دغه قدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې هیڅوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزدحم شکل سره ژوند تېر کړي. څه چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی دا د خلاف د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سه خزینه حق هم لري هغه کوي چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینیا تفریح کې خپل وخت تیر کاو بیرته د کورو ته لاړ شي. خپل پیګه چې په افغانستان کې سکهله خزو په پارکو ته ځي معمولا خپل نارینه سره ځي یا د دې وروري ور سره یا پلاری یا میړی یا زوی ور سره یا بل څه. هغه سه ما بخینه د لیدل سي او کاسیا دغه سه یو مجرده جنای مثلا په یو پارک یا وازی لار سي حالت تفریح د امکان نه لري. داسې نشي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري. دا په دې نه دریم سي مقررات دوی ولري ول داسې نکيږي چې ټول خدینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو ته لار سي. مثلا ورته وی سي کتا سو راځي خپل محرم سره راځي خپل پلار سره مور سره یا مثلا دوه فکر کوم کا چا سره یا موري د فکر کوم مشکل نه لري. تاسو کوي سي تفریح ته لار سي، پارکو ته لار سي او حالت تفریح وکي او ژوند تیر کړي.
تاسو من له هیواد بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره د میلې ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفتې په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دی وسایونو په سیسګزو. دوی د هفتې په ټوله هر ورځ تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغزو لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د خلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او مثلا دوی د هفتې ورځ بیرته ختميږي او وظیفي کار ته ځي. دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همداغه سي دوی کوي چې ځان آماده کړي او بل هفتې لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده دوی یوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړه، که راوګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره د ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځي؟ له چا سره ځي؟ ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې د وظیفه لري د مستړی زم مستړی معمولا موږ زو کورنۍ سره زو لوګر خواته زو. په دې سم مقابل کې اوسې ګو لوګر خواته زو. لوګر خو خپل پیګه سي او اخر لا یا ولته ابا وا او دا را ژوند د حسین استه پکې، یعنی د تفریح ځایونه پکې شته. وخت تیریږي او کله کله مونږ شمال خواته زو، یعنی سیاد خواته زو، همدغه سي سالنګو خواته، مخکې پغمان خواته تللو، د قرغې د اوس بنسو، د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پیدي. هغه خزه د کابل جو باندې هغه اوس بنسوي دي. نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي لکه هغه وخت سره تیر کې لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري، مزاحمت پکې ني او نور هلته دو ساعته وخت تیر کړو. که هغه زمې سي زمې کله کله جلال آباد خواته زو نو بیرته راځو دغه سي.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړې د ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلې چې هغه باندې د خلکو دغه اساسي حق ورنخستل څومره عقده برا پیدا کا بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللي حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولرو، ژوند ولرو، وسایل ولرو، دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، کاغه خزه ده، کاغه نر ده، کاغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سنتو ده، هر خوچی، دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسی او خونو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي، کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای پدې کې مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید ترینې دي پدې چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی، د پخوا اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی، پدې کې خپل خلک بیږي سره تم خپل ایجاب مراد کی ماته رقم دراشي او دوی دغه ډیر واړه واړه خبرو پسې خلک نه پرې دي ستافي زاید دغه مخه خلک زوري خلک خفکیږي، خلک پدې تشويش کې دي، سمونږ والی دغه ډیر واړه واړه حقونه ممتنه ورکول کیږي او ډیر لوی حق دی، هغه تعلیم حق دی، متاسفانه فلم پیږي سوش په افغانستان کې هغه بندې او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسیتلی یا نور مشکلات لري، خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته چې دوی کولای هم سي لکه تاسو یاد کړئ چې خپل کلی ته تفریح ته ځي، هغه ځای ته نه ځي. دوی وایي چې زړه مې خوشحاله نه وي نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولای. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
دسه کسانو ته خو دوه خبرې لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې، که څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، څه درآمد دیني بهرو ناداري او بشارګي خامخا دا تشویش لري، دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساله لپاره څنګه کوي یا شپې لپاره څنګه کوي، دغه څه فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حق قانون لري کوي، که څوک باسواد دي که بې سواد دي، په دې وطن کې ضرورت لرو څه کار وکړو، کار دغه فائدې دا د سپو ژوند کې تغییرات انقلاب راولي، وطن جوړیږي پکې، هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند ښکلی پکې کیږي. نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده، ډیر مشکلات موږ لرو، الله تعالی حل کوي او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا ما غاوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک په غیږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمیږي، خلک کلاتو دغه اساسي حقونو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریف کی قوانين او مقررات او رپیل کی ولې محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خلی.
bale په دې کوم خبري وکړلی چې یو خو د نظام لخوانه خلق له تفرین منی کیږي، البته خج موادف دي زيني زوینو ته چې تفریزایسته او مشمون لنارینه او سره ورځي ال تغه یو نیم د تفری وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي، هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه فاده وکي هغه د تفریح له حق نه محروميږي، ځکه کوم څه نه یي په څه بدوي لوبي وساتري وکه په دې اکلا کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي، څه په هر محیط کې که تفریحي محیط دی که تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط، چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي، یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه څه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسید. موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدی وکوسه خپل چاپریال هم خو وساتو او په زمن کې دا حق نه لري چې چاته ضرر ورسو. همدغه څه موږ غواړو چې حساسه او حقونه د موږ ولک لسی، همدغه څه چې ته موږ ضرورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي دا حق موږ نه لرو، کله چې موږ خپل حق غواړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو، دغه متقابل دی، متقابل عمل سکل احترام وکړو، احترام نه کیږي.
bale تاسو په د حقوقو په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري، راتوی لیسې البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د ازما حق دی او د بل حق دی باید پامل نسی.
تاسو خپل اخ په یوه سم متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دته حالت کې ژوند کوو، سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته ایران دي، د دې لپاره څنګه یو مرګوري پیدا کوي او خپل ژوند تیر کی، دغه خلک سم متاسفانه دغه وهی وو جسمی فلکیال لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي، دغه خپل پیګې تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیا دا ټول ته موږ ته خلکو د روان باندې
بد تاثیر کړی ده. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نه یو، ډېر خلک دي، یعنی هغومره خلک چې وزګاري نوي سلنه پورته، هماغومره دوی بېچارهګان د خپل اساسي حقوقنو محروم دي. دوی نه پوهېږي اصلا د دغه ازادي او د حقوقو د حق زندګي او حق ژوند او دغه د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بېچارهګان د بېخي بېخي، یعنی په دغه واژه او په دغه پدیده په دغه موارد دوی بېخي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري، او دغه زمینه ورته مسایل سوي نه د خلکو د صدغه دوی په دغه موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوکي او دوی خپل حق وپېژني. چا چې خپل حق ونه پېژندي نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه موږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډېر مشکلات لرو، الله تعالی یې حل کړي.
څنګه به په دې وتوانې ګوچې ادي اقل تر یو حده پورې خلکو سره دا مرسته وکړو چې دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا مونږ په درې مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي. یو خو دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنی چې اوږدمهاله، متوسط مهاله او لنډ مهاله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ورو ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پارتشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي، او بالاخره زه چې فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اووه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوه شو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنی په دې معنی سره د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم استبداد منځ ته ځي، نو په دې معنی سره حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبرې وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی له تو دو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویې د شنن یو و مې ورس کوربې. نن خبرېږي چې ننګرهار کې ماسلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده. خود همدی پونتونی وسرچنه وایي چې دا الوتکه له هندي پروژې کاپی شوې ده. پاکستان کې بیا له هغه زړور غلو هم خبرېږي چې له نظامی ځواکونو یې ټانک تختولې ده. د تصفیه کمیسون په کارونو د طالبانو له نیوکو هم خبرېږي، او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوری نظام د اداراتو او اکاونټونو د پاکستانی شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکی. پاکستان او ټي ټي پي ته د طالبانو مشورې. د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وایي جګړه نظامونه ړنګوي، پاکستان کې د سوله ییز حل راشي. پاکستان وایي مشورې مرا کوي، ټي ټي پي وځپي.
حمایت چه د پاکستان فوجیان و دیونه کړه دی، نو داغي و د پاره دیتا په مقابل کې داسي کار وکړي چې د هغه لپاره ګټه ورورسوي، او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وي، نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي؟
ګوندونو ته د طالبانو د عدلي وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نوم افغانستان کې جرم دی. ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده. طالبان خپل څو ګوندونه دي.
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخستل یا د حزب نام اخستل تا ته دا یو جرم ده.
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي؟ هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه.
ل خوانځي ورسته د انجونو د کورسونو تړل طالبانی دلیل نه وای، خو کابل کې کورسونه وای انجونو ته له تدریس منه شوی دي. فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي.
سوچ لیکانو ماته لکه مونږ خپل هیله لیا ل لا صبر کړی دي. مونږ په رواني تکلیفونو اخته سوي یو. مونږه مکتبونه درسونه په خوب کې وینو. مونږه دا وینو چې مونږ خوانځي فرانسل سوي دي. خوانځي ته زو یوی راتویل چې زه خوانځي ته زم، هر وخت ارش په زه خوب وینم خوانځي ته زم. خو ما حاکم نظام باندې کوي او زه په جړه کور ته راځم او ډیر نا امیده یم.
نو غواړی ټولنه ته یو افغان مور داسې یو بچی وړاندې کړي چې هغه د علم په زینت یا پرانا باندې منور وي، افغانستان راپورته کی دو غواړي چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بیسوادۍ کې اوساتي او دوی خپل بقا د افغانستان د ولسونو په بیسوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون د 15 ورځنی نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیول تر ننه افغانستان کې ساتل شوی قرآنی نسخه ننداری ته ایښی دي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری هغه مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ خبرګونونه لپاره ویلي چې د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ته په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. خغلی عمری ویلي د جګړې تجربه دوی لیدلې ده چې نظامونه تباه کوي، نو ځکه ٹی ٹی پی باید له خپل نظام سره خپل ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. محمد نبی عمری دا خبرې په خوست کې وی غونډې ته کړي او ټینګار یې کړی ده چې ٹی ٹی پی ولسی ملاتړ نه لري او کومې ډلې سره چې د خلکو ملاتړ نه وي که سل کاله هم وجنګیږي نظام نشي پرځولی. خو د محمد نبی عمری دغه څرګندونو د افغان فعالانو نیوکې له دې عمله لپاره ویلي چې د دوی په وینا که طالبان د جګړې له امله د نظامونو د نړېدو په تاوان دومره پوهېدل نو ولې افغانستان کې له نظام سره کلونه خونړۍ جګړې وکړې او خلک یې واک ته د رسېدو لپاره دواړو غاړو ته ووژل.
یو شاعر وایي چې اصلي څیره د چا خی هر چا ته اقتدار ده، اقتدار ده، اقتدار. له بده مرغه طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د قدرت د لاسته راوړلو لپاره او همدارنګه د نورو او بلخاصه د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګېدل او د دیو د دغه جنگ له امله په زرهاو کسان په افغانستان کې شهیدان شول، په لکاو کسان بی وطن شول او هغه نظام چې په هغې باندې ډیر مصرف شوی و د افغانستان سیاسي، اقتصادي او پوځي جوړښتونه جوړ شوي وو هغه ټول یې د نورو د ګټو په خاطر باندې له منځه ویوړل. کله چې دوی اقتدار ته راغلل بیا هم دوی خپلو هغه افراطي کړنو ته دوام ورکړ، د افغانستان تعلیمي سیستم یې ړنګ کړ، همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغسته او یوازې ملاکراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د نبی عمرې سرګندونو ته تون خبرګون خودلې ویلې دي دوی له ټي ټي پی سره مذاکرات نه کوي بلکې افغان طالبان نو نغواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکندې اقدامات وکړي.
طالبان دغه پلانګ او د پلان ترمنځ دي کچېرې افراطي ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي نو دوی مجبوریږي چې د هغه په مقابل کې اقدام وکړي او په هغه صورت کې به بیا طالبان د یو بل جنگ سره مخامخ کیږي او دوی به له منځه ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیانو د یو نکړې دی نو د هغه د لپاره بیته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغه د لپاره ګټه ورورسه او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پی د هغه مخه ونیسي. کچېرې نظام خرابېدل خراب کار و نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
او روس لاغې چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصرې د ایمان مؤسساتو د بندون او ترې د کور دفتر اخیستل کېدو ناندرې ډېرې کړي. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شریعي خبرداري ورکړه ده چې ګوندي فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي. ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړی دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستانه وتلي خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې ده. بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړي او نور دغه سیټلو ته اړتیا نشته.
د احزاب او ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتونه تیر کال لغوه شوی. احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې. ما ته راغله فتح راغله چې چا خوخه وه دا نظام خوخو پاتې شول چې چا خوخ نه و په مختلفو لارو باندې ووتل.
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستیو اقداماتو او د دوی د عدلي وزیر سرګندونو ځینې نیوکې پارولي چې له منځه یې د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت امرسیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهیم الکوزي د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په خپله یو ډول ګوندونه بللي. دواړو سیاسي چیرو له ازادي راډیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په حق له د طالبانو په کړنو نیوکه کړي.
دی وغواړي چې همدغه یو حزب یا د دې یو ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري او دی وغواړي چې د قدرت د برچې د لارې وساتي. خو هغه مشهوره متل دی وایي چې برچه په زور قدرت نیولی شي خو د برچه په سر سړی څوک کیناستلی نه شي. په تیرو څلور پنځه لسیزو کې موږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي هغه بقا نه ده کړې او بالاخره له منځه تللي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي هغه هغه حکومتونه له منځه وړي چې رئیس جمهور ولري قانوني اساسي ولري درې قواوی ولري کوی مقننه کوی اجرائیه کوی قضایه او یو د خلکو په اراده حکومت وي او بشری حقوق ته احترام پکې کوي د شوزو حقونه پکې تامین کوي او د افغانستان د ټولو قومونو د ټولو اتباعو احترام پکې کوي او درناوی پکې کوي. نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي اما متاسفانه چې د خپل رسمیت نه لري د خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولست شجنیت ورکی تازه بده فارې شکم پینو کی زه فکر کوم چې تازه بوز درځه تکویتی چون چې د دې بد د یو چا سره راځي ولست اوس دوی پر ضد باندې عکس العمل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د سقوط شوي جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې 500 زیات ګوندونه او 500 زیات مدني ټولنې فعال وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکه لرلې او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا ټینګار درلود. او قسم تیرونی طالبانو لخپل ټولو خبري پاڼو د خپل ځای مهغه وینا پاک کړ چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو، خو له دغه وینا وروسته په یو ونه کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په درو وهلي. دغه سزاګانې چې بیلابیل ولایتونو کې ورکړل شوې، پکې د طالبانو د ستري محکمې د راپورونو لمخې 15 نارینه او 2 ښځې په بیلابیلو تورونو عام محضر کې وهل شوې. د طالبانو د ستري محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شویو اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهلې او په شپږ میاشتنی باندې محکوم کړی هم دی، خو اوس کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوي. کندهار کې 3 تنه یوه بله پیښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تیښتې په جرم 10 دورې وهل شوي. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم 3 کسان 9 دورې وهل شوي. کابل کې بیا د وی خزي په ګډون 2 تنه 15 دورې وهل شوي. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دورې او فراکی یو کس د لواتت په تور 10 دورې وهل شوی دی.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د سیرونه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاریږي، هغو راولي په عام محضر کې هغو ته درې ورکوي چې دا مجرمین دي، په دادا ګناهونو باندې دا نیول شوي دي، تر حال چې په دغسې د طالبانو په دې استبداد کې په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خولې نه هر قسم اقرار دا خلک اخیستلی شي. نو داسې یو 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 نظام کې چې یو څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري، او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي، نو د دغسې شرعي حدود او تنفیذ دا غیر شرعي غیر اسلامي ده، او دې ته موږ فقط استبداد او دیکتاتوري یا ظلم او ناروا ورته ویلی شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د خونځیو د خلاصون هیله مندۍ او اوازو هیڅ رنگ رانه وړ، اوس د کابل د خونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي خونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمېر خصوصي خونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکي وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته لورتګ منه کړی دي، ځینې له خونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. دغو نجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم لورتګ منه شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. همحاله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د ځینو خونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خبرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دی ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړی چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوې تعلیمي کال له پیلېدو سره تمه دا وه چې د ښوونځیو دروازې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار تر سره نه شو، او اوس دا د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوي دي چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغې د هغوی د حقه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دي.
حضرت د دې لپاره یو کرپټین کې حقوق ځان یې نه چی.
د قران اولین آیت د علم په باره کې راغلي، د لوست باره کې اقرا اول ولا چې ول ولې عزت پیدا کوي، پرمختګ پیدا کوي، د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي، او دا د الله رب العزت امر ده، او علم په نر او په ښځې باندې دا فرض ده. د دې لپاره حدود او لیمیټ هم نه ده معلوم چې څومره علم کوي په اسلام کې د همره قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدا شه طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړي توګه د خوینو د علم د زده کړې مخه نیسي، دا درې کاله پکتبونه په مخور بند کړی دي، او بیا اوس اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړی، زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي، ترڅو دوی هر رقم فتواوي ورکي یا هر خبره کوي څوک سره استدلال ونیسي کولای، او د دو خبرې خلک پړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت او دا اسلام ده.
د امریکا د سینټکام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړی شوی او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی له ای بی سی امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي، افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده وته او پر دې اترهګری ډلې فشار لمنځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لک تر لګه له 4 تر 5 زرو امریکایي عسكر پاتې وي. په داسې حال کې چې د په وینا اوس مهال امریکا هلته هیڅ څار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زګولا مجاهد تیره ونې یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار ویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوې ده. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو په برعکس په وروستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړه. او روس لاغی چې تیرونی د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې نه ماشومان یو ماین وجل او د هرات پر باسنګي کې شپږ ماشومان په خوانی پاتې شوی او ماینونه وهل، په افغانستان کې د ماین پاکي موسسو پر فعالیتونو بحثونه راپورته شوی او دا هیواد لا هم د یو شمیر سازمانونو لخوا د زړو ماینونو د چاودنو لامل خطرناک بدل شوی. په دې لړ کې د ماشومان د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې د مهال هر میاشت شاوخوا 80 کسان د زړو ماینونو خوراک ګرځي چې زیاتره یې ماشومان دي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماینونو د قربانیانو میاشتنی شمېر 80 نه بلکې 90 تنو زیات دی. سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماینونه پکې ختم شوي نه دي، ځکه د دوی په وینا د دغه هیواد د ولسوالیو 2/3 برخه په ماینونو لړلې ده. نړیوال سازمانونه او د ماین پاکۍ موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماینونو په خلي سیمې پاکې کړي. خو څارون کې وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماینونو لړلې چې د پاکولو امکان نشته.
په دې برخه کې په تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړي، مګر له بده مرغه چې لام ډېر ماینونه په خپلو ځایونو پاتې دي. کله به چې موږ په وطن کې په دغسې مسایلو باندې کار کولو، خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغې برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه وو. خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماینونه راټول شي، ځکه که دا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې دپاره پیسې څوک ورکوي. نو دوی به لامدې عمله یو نیم پرېښودلو چې بیا به پیښه رامنځته شوله، بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي، بیا به یې نوې پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل.
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوې فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناڅرګندو کسانو لاسته لوېدلې چې پاکستانی شمېرې پکې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تایید شوې فیسبوک پاڼې تیرونی هغه مهال تون غبرګونونه راپورته کړل چې اوسنی چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ. د پانه هیکر یا اوسنی چلوونکي د تماس نیولو لپاره یو پاکستانی شمیره ورکړي او ټینګار کړي چې د افغانستان څلور د شولایتونو کې د دی او نورو غنو تایید شوی او پانه د خرڅلاو سودا کول شي. فیسبوک او ټویټر کې غنو فعالانو ادا کړي چې دغه پانه د ریپورت کولو غوښتنې له خلکو کړي، خو برعکس فیسبوک په هغه خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پانه د هک کېدو او ریپورت کولو په اړه خلکو ته په هاوی رسوله.
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پانه نه ده، د افغانستان د دولت ډیری داسې پاڼې خرڅون توړاندې شوې دي. یو وخت د 4 دی ادارې پاڼه دا خرڅون توړاندې شوې وه. جالبه دا خرڅون کې پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون لپاره ورسره اعلان ته ورکړي چې په دغه نمبر موږ سره اړیکه وکړي چې چاته دا پاڼه اخلي. دا ډیر غټ خیانت دی. دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی. په دې کې ورسنی خبرونه او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په پاڼه کې د نوماندانو د ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشري د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته، ورسنی خبرونه پکې پراته. دا خرچون ته وړاندې کیږي، دا ډېر غټ خیانت دی. او زه په دې ډاډه یم چې دغه پاڼو هیکر یا اوسنی اډمینان دا په کابل کې دي.
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت ژمی په غربت کې تیر کړ، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1200 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغیو له امله د پیښو او مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او دغه شمېرې حیرانوونکي بللې او ویلي دي چې 80% قربانیانې میندې او ماشومان دي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان 40 ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څخه باندې 4,70,000 پیښې ثبت شوي چې لمنځه 298,000 پیښې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر نږدې 1,4,30,000 او د مړو شمیر یې 2,809 تر ورسېده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د WHO د نوي راپور په اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایو، خو دا به داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او سم ټولنیز شبکې تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندرې سره غپیخه و چې د سند ایالت په کچا سیمه کې غلو له پاکستانی ځواکونو نه یو نظامی ټانک وتښتو. د دغه ډاکوانو غلو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتی هغه وخت رامنځته شوې چې د کچي ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیه مرکز په یو موټر باندې ډزې وکړې او موټر یې ولوټه. د دغه غلو شمیر کڅه هم له 200 تنو څخه نه اوړي، خو پاکستانی ځواکونه یې لیوي و نه راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال له پاکستانی پولیسو څخه د نور وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولې. ځایي خلکو په پاکستانی ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغه غلو د اموالو ترڅنګ لیوي میاشتې راهیسې د کورنۍ وغړي هم ترې تښتولي چې څوک پر اخلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخند کړی چې غلط لري په تښتولي او ټانکونو وسایطو کې مزي کوي، خو دوی د سیمې په کچا د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې ور بیا د خپل صفونو د تصفیه لړۍ پیل کړې، د تصفیه د نوې لړۍ په اړه د عامو جنگیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنۍ شي. په ټولنیزو رسنیو خبره شوې یو ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیه په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښي کړی دی چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو لمنځه آگاه خبریال بلال سروري په ننګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قومندان ډاکټر بشیر او د قلی اردو د مرستیال ترڅنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړی دی. بلخوا د میدان وردګ یو شمېر طالبان په یو خبره شوې ویډیو کې چې وخت نه دی معلوم خو تازه خبره شوې ده، د اعتراض په ډول د تصفیه د کمیسیون فرمو ته اور ورچی. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی دی چې د خپلو مشرانو لخوا د تصفیه کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کیږي چې تاسو ولې ژوندي پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تیری اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمی له افغانستانه ووت. د دوی بل پلوی یوټیوبر همایون افغان له یو ورځنی بند وروسته خوشی شو او یو بل پلوی سیاسي کارپوی نجیب الله جامع د طالب استخباراتو لخوا نیول شو. عمران رحیمی په یو خبره کړي ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه وتلو ته مجبور شو او لوګدي مودي راهیسې د رواني آرامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان له نیول کېدو وروسته طالبان وویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې میرمنې د مرکې اخیستلو تور او بیرته خوشې شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو پر اتک سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمی او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي، خو عمران رحیمی چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي چیرو تورونه لګول، یو شمېر کسان ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست 40,000 کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تیرونې د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماته وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې ترشنا اسمان لاندې دا برنامه نیول کیږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ میلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره را بلل کیږي. سکل دغه روژه ماتي خپل اړخونه ملمنو ته د ماشومان د نظامی قتی تقدیم او د وړو پرختون جون لخوا د هر کلی وړاندې کول خو یو شمېر تالیف فعالانو دغه مراسم ته د کوچنیو جون په ورتک خورا سخت نیوکه کړی او ناوړ الفاظ کارولې چې د ضعیف فعالانو سخت نیوکه هم را پارولې. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګون کې خپل ټولنیز فعالان دي محاکمه کړي چې ولې د خوست پټمن جون ته په ټولنیز رسنیو ناسم الفاظ کارولې دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه افغانستان دی په کابل کې د افغانستان ملي آرشیف لخوا د قران کریم بلابل لرغونی په لاس لیکلی او په زړه پورې نسخه ننداري ته خودل شي. دغه نسخه چې د عربي امپراتوري او میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بلابل پړاوونو کې لیکل شوی 15 ورځې لپاره به د خلکو د ننداري په مخه ایخوي. ننداري ته خودل شوی نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوی مصحفونه او نمونه هم دي. د مسولانو په وینا د ملي آرشیف لیکلي او قلمي اثر د امیر ابو حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر نن پکې 200 زره تاریخي اثر کتابونه قلمي نسخه او مجلې ساتل کیږي. او تیرونه بیا د ننګرهار پونتون ادارې ادعا وکړه چې د مسولینو وی ډلګي د ورسپارل شوی پروژې لمخې بي پيلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرام یا نیم کیلو وزن هم لزان سره لیکدول شي. د ننګرهار د ساينس پونځي رهبری وای د دغه ډرون الوتکه جوړونکو محصولینو لکاک موټور کنټرولر او سروګانو نه په استفاده د الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصولینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به ننداري ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پونتون د ساينس پونځي وی سرچینې ازادي رادیو ته معلومات استولې چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصول د پروژې کاپی ده چې نوموړي په خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دوی کټ مټ همغه پروژه ملي کړي چې د هندي محصول په ویب سټ کې لارښوونه مواد او ماشینونه خودل شوی او دا کوم نه وخت نه ده. کله چې ازادي راډیو دغه ویب سټ چک کړ پکې د اف 22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ همغه پروژه تشریح شوی و چې د ننګرهار پونتون محصولینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. پاندې سره د ازادي راډیو د نن و مورز عمران غاړو خو هر اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه لسید شنواری سره د ازادۍ لپاره نه هیروي.
راځه راځه پرېږده دلري وطن لا وطن فطرت مستی او خوشحال کړي وطن ترس ببرک مستی او خوشحال کړي وطن ترس یتیم پشان سلگونی ولای ما وطن ترس راز راز پری زدالری وطن نا وطن می خالی راز راز پری زدنور وطن نا وطن ترس ویل تنها پد ما یاری وطن تراتا تا خو نظر کی شپه اونی ولی دنا وطن تراتا تا خو نظر کی شپه اونی ولی دنا وطن تراتا راز راز پریک